درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونو لا ډیر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو له 2015 کال لګول شوی بندیزونه به بشپړ عملي کړي. خو لومړی په خبرونو سره پیلو، دا خبرونه عصمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکو وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل: په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لږه وطن ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وای د پیښې نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشو چې د سپرلوی موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د ښاغلي جمعزاده په وینا په وژل شویو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شته، خو د دې پیښې مسئولیت تروسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. له کندوز څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والی له یوې مرګونی حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد آقی ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والی او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتري کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجي اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سجدو به ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته له دې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 1,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولې دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 واوښت، خو ګمان کیږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوی بندیزونه لار ډیر په خو عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
پدې پنده کال کې ایتم نه دي شوی. انداسې پاکستان واقعا صادق وايي په دې کې باید د دې وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر له 3 میلیونو او په ټول نړۍ کې له 3 میلیونو اوخته. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام پسل اشاره پیندې په صافه وازی اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر په خو عملي کړی وي. د ارګ لخوا لقول افغان حکومت اوس افغان حکومت او سم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته پته مده. ولسمشر مانی ورسره تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د لګول شو بندیزونو د عملی کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر په خوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د ترهګری پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه له پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډیرو مخکې داسې ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته خبرګون خودلای. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین لقول لیکلی د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر لستونزو سره مخ کول شي. خو خغلی شاهین ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د بندیزونه مخکینی دی او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم لغړو او مشرتابه د بندیزونه سمود مخکې موقتاً لري شي. د دې بندیزونو د عملی کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی تمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته طالب مشانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پښتنه داده کملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشانو د بندیز لګولو پریکړه کړې. پاکستان تازه والی عملی کولو تم لا تړلی. پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ا ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ په دې دوو برخو کې د عملی ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوم لړکې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنون کې په دې اندی چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
بل شکه دا د مغه پروسی برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو اربیا د اف ا ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولی دي نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهمو غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګری ملتونو په صداګر مشرانو باندې یو خپل بندیزونه دا کړی او دی وسی وايي چې موږ تطبیقو په 15 کال کې هیڅ هم نه دي سوي. دا چې پاکستان واقعا صادق او په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي مګر دا سي نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس هغه کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالی لحاظ او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې نو دا غیر د لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمل شئ سرمخشته وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسئ کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې سره ځینې کړنی د پاکستان کې مالته دی پاکستان او ته ځای ورکړی دی امنیت یې تضمینې حمایت یې کوي اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی نو
بل موضوع غدا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوه کې د تور لستون څخه د طالبانو د مشران نمونه لري شوی وي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي څه کولای او هغه د دې ازادي سره یو اندازې سال بوسیږي. نو اوسني حالات ته وګورئ د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي نه واز په مثلا دوه کې بل برادر نه واز دوه کې دی بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بنزونه مرور لري کیږي د سولې تړون ورسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ورنږدې کیږي.
نوري صاحب دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا په دې باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغه عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو یوادونو د سولې په مکم دغه چې مخترودي د هغه خلاف د کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي اونۍ منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي، او ویل کیږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري، د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پومپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي، چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي، نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي، نو دا څنګه بیلانس یې وساتلی شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله، امریکا شاید د طالبان څخه داسې یو میکانیزم باندې پاس وکړي که چیرې دا بنجانې لکیږي چې کوم پاتې دي، باید طالبان د دې ګارنټي ورکړي چې دوی بېرته به هغه څه چې کول هغوی ته به نه ګرځي، که جنګ وي، که مواد مخدر قاچاق وي، هر څه چې وي هغوی ته به نه ځي. او په زه فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي، یو توافق سره ورسېږي، بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریک او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. یو شمېر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نه شي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کیږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و، خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو.
بل اخره ل درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او امان نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل، خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1496 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په 8 کلونو او 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خنی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونا چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمري پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمري پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وایي چې پر خپل وخت د زمري پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
روسای نه دی عملی کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورونی لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او امان نظم پولیس په 1438 مریض کال انتحاري حمله او سړ غاړې من ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته شوی وو، او زمري پیکان په 1495 مریض کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په کورونی چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود ده. خود کورونا چارو وزارت نوې مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او لدی پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 9 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسله شر 15 په هم صاف اواز اوریدل شي. د کندوز اوسیدونکو خار ته نږدې سیمو کې د وسله والو طالبانو د بریدونو زیاتوالی ته اندېښمن دي. ازادي رادیو د خبریال د راپور له مخې ان په خار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اوریدل کیږي. د کندوز خاریان د خار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا خار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اوریدل کیږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نه دي خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بیخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي شهر ته. موږ له دې نه بیرې رسېد د کندوز بیا سکوتونه کې، او کنه خو ګرد خلک در په در د عادت څنګه چارواکي دي هیڅ پام نه کوي. بیخي موږ زړه توري کړی یو.
په ورته وخت کې د کندوز دی ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکټو غږونه هم اوریا. دا وخت نگرانی ځای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز والی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هیڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کیږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور خپل مې نږدې نه ولده زه په خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم د خپل ښار د خپل ولس نه دفاع کوي او د سنگر کې پراته دي
د یادونه ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د جلال آباد ښاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوۍ شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزي په رپورټ کې واورو.
د جلال آباد ښاریان د برېښنا له زیاتې پارچاوۍ شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پارچاوي زیاته شوې چې لامل یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزورې برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکاناتو پریمانو اوبو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم یې بهیر ده او د جلال آباد اوسیدونکو یم. کوم برق چې موږ ته راغلی ده دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دي او هغه ځینو ته دوی برقونه اوس غواړي چې ورکړي چې هغوی پیسې ډېرې ورکړي. فابریکې، صنعتي فابریکې او بعضې صحیح ځایونه چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغوی نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونو ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برق کټ کړي او هغوی ته ورکړي او بل برق په یو ساعت کې درې ورته څلور ورته ځي او بېرته راځي، ځي او بېرته راځي او برق هم ډېر دومره کمزوری شوی ده چې بعضې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی. د فابریکې رشد کوي، ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاته وي نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بیروزګار دي دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخه نه کوي، تجارتي برقونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دوکان ته کار کوي او فابریکې خلاپرې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت برېښنا ریاست چارواکو شمنه کړې وه چې دیارلس سوه نهه نویم کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوۍ او برېښنا د کمیدو خبره مني خو په دې برخه کې د بېعدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. هند د کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له درې میلیونو اوښتي ګمان کېږي چې د یو میلیارډو درې سوه میلیونو وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی نور تفصیل به د اجمل آن په رپورټ کې واورو.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمینې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا یولس میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 650,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي بې وسلې دي. پا په نړۍ کې بیا د شنبه تر ورځې پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمیر 800 ته ورسید، او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایرس اخته شوي هم په نړۍ کې له 20 میلیونو واوخت. دا شمیرې د جانز هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایرس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړی وو، د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي، او د سپورتي نندارو مینوالي له نندارې منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړ شمیره اعلان کړوي، تر 2000 زیات نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره